السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د مازیګر 15 بجو په خبرونه کې درته زملي حمیر ساده هرکلی وایم. په خبرونه کې به واوري امریکایي ولسمشر او د ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار د راتلونکو انتخاباتو په لړ کې د مناظرې پر مهال په خارجه پالیسی خبرې کړي. دا به هم واوري د نیټو عمومي منشي د 2014 کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو په خپل سر د امنیتي ذمهوارو د جوګه کېدلو په حق له هیله ښودلې. په بلوچستان کې د ټي بي ناروغي، په تورخم کې د پولیو ضد واکسین په لړ کې ټیمونو ته ورپېښې ستونزې، او په لکې مروت کې د بجلی د نشوالي نه مخبرو. هاول د دې ساعت تازه خبرونه د عبدالحی کاکړ.
سرټکی د امریکا ولسمشر ویلي د پاکستان قبایلي سیمو کې القاعده ډلې ته ډېر زیان اړولی دی. افغان حکومت د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي لخوا پر ډیورنډ لاین مختل سوی بیان رد کړی دی. د قطر امیر په یو ورځني سفر غزې ته رسېدلی دی. وسم د خبرونو تفصیل. د امریکا صدر باراک اوباما د راتلونکو ولسمشری انتخاباتو لپاره د خپل حریف میټرومنی سره په دریمه او اخري ټلویزیون مناظره کې ویلي د پاکستان قبایلی سیمو کې القاعده ډلې ته زیان راوړلې دي. اوباما زیاته کړه څنګه چې په عراق کې جنگ ختم کړل سو، دا راز د افغانستان زخم هم په 2014 کال اخیره پورې ټول جنگي ځواکونه راستانه کړل سي. نوموړي د افغانستان د جګړې په اړه وویل:
We went because there were people who were responsible for 3000 American deaths.
مونږ ځکه لاړو چې هلته داسې خلک وو چې د 3000 امریکایانو د وژلو ذمهوار وو. مونږ د القاعده مشرتابه ته د پاکستان په قبایلي سیمو کې نقصان ورسوو. مونږ د افغان ځواکونو د جوړولو کار پیل کړ، او اوس مونږ د دغه هیواده د وتلو په حال کې یو، ځکه چې اوس داسې جواز نه پاتې کیږي چې افغانان خپل امنیت سرته رسولی شي. نو بیا ولې دی په افغانستان کې امریکایان ووژل شي؟ خو مونږ به د دې خبرې د یقیني کولو وروسته د افغانستان نه وځو چې افغان ولستبه هغه هر څه ورکو ستا چې دوی ضرورت لري.
دا مبارک اوباما په دغه موقع د ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار میټرومنی د ډرون بریدونو په اړه د اوباما تایید وکړه او ویل چې کوم ځای ځخه امریکا ته ګواښ کوي دغه خلاف به کاروای کوي. بیګا د شپې د شمالي وزیرستان د میرانشاه په ازار په شاوخوا سیمو کې د ماټر ګولو د پریوتو په نتیجه کې درې ولسی کسان وژل سوي او اتلس ژوبل سوي دي. ځای خلک او وزارت سرچینې وایي بیګا ماخوستن شاوخوا 8 بجې د میرانشاه بازار سره نږدې په امین چک پوسټ باندې نامعلومه وسلوالو ډزې وکړي. د غروسته د یادې پوسټې څخه امنیتي ځواکونو ګیر چاپېره د ماټر ګولې وویشتې چې پکې یو شمېر ګولې د ولسي خلکو په کورونو اورځېدلې دي. نن سهار د مړو سو او ژوبل سو کسانو کورنیو مړي د احتجاج په توګه په بنو میرانشاه سړک کښېښودل. افغان حکومت د پاکستان او امریکا لپاره د امریکا د ځانګړي استازي لخوا پر ډیورن لاین ورکړل سوی بیان رد کړی دی. د اکتوبر په 28مه نیټه مارک ګراسمن په کابل کې یو شخصي ټلویزیون ته ویلو، واشنگتن ډیورن لاین د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو نړیوال سرحد په توګه مني. د دوشمې پر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلو د کابل حکومت د هر چا لخوا چې وي د ډیورن لاین د قانوني حیثیت په اړه ورکړل سوی بیان ردوي او غیر متعلقه غړي. افغان حکومت کله هم ډیورن لاین د پاکستان او افغانستان ترمنځ د یو نړیوال سرحد په توګه په رسمي توګه نه دی منلی. د نیټو سیکرټری جنرال اندرس فوغ راسموسن ویلي ډاډه دی چې د 2014 کال تر اخیره به افغان ځواکونه په مکمله توګه د هیواد امنیتي ذمهواریو په خپلو غاړو د اخیستو جوګه سي. نوموړي دا خبره د سېشنبې په ورځ له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې. راسموسن وویل له وړاندې افغان ځواکونه په هیواد کې د 80% امنیتي عملیاتو مشري کوي، چې دغه په وینا د ستاینې وړ خبره ده.
The Afghan security forces
زموږ مقصد دا دی چې افغان ځواکونه دې ته تیار کړو چې د 2014 کال وروسته د هیواد امنیتی ذمہواری خپل لاسو کې د اخیستلو لپاره هر ډول تیاری او استعداد ولري، او د لړکه اتحادي هیوادونه په خپل توګه هم افغان ځواکونو ته ځنې پوځي سازو سامان ورکوي.
اندرس فوغ راسموسن په پاکستان ټینګار وکړی چې په سرحدي سیمو کې د یاغیانو خلاف عملیات نور هم تیز کړي. طالبانو د افغانستان په لویدیځ کې پر یو کاروان برید کړی چې په کې شپږ امنیتي عسکر وژل سوي. برید د دوشنبه پرځ په هرات کې سوی. د هرات چارواکي وای طالبانو په اوبې ولسوالۍ کې پر کاروان ډزې وکړې. په وژل شوي کې د اوبې ولسوالۍ امنیتي قومندان او د چشت ولسوالۍ د امنیت مرستیال شامل دي. د والی ویاند وای د طالبانو د چشت قومندان هم وژل شوی دی. په جګړه کې د وژل شوو د شمیرو په اړه مختلفه رپورټونه ورکړل شوي دي. د اوبې ولسوالۍ چارواکي وای 15 پولیس، 15 عسکر او د طالبان وژل شوي دي. د هرات د پولیسو مشر هم ویلي د یو ځای قومندان په ګډون ځینې اورپکې وژل شوي دي، خو د ویلي یوازې شپږ پولیس وژل شوي دي. د قطر امیر په یو ورځنی سفر غزې ته رسیدلی دی. په 2009 کال کې د اسلامي ډلې حماس لخوا د کنټرول ترلاسه کولو وروسته دا د یو هیواد د مشر لومړی سفر دی. شیخ حماد بن خلیفه په سخت امنیت کې له مصر څخه غزې ته واوښتی. د سرحد بډې غاړې ته د غزې وزیر اعظم اسماعیل هانیه سره له خپلې کابینې د هرکلی وکړي. تمه کېږي چې دی به په فلسطین کې د 245 میلیونه ډالرو په لګښت د یو پروجیکټ پرانیسته کوي. له نوموړي سره د میرمن او د قطر د وزیر اعظم په ګډون یو لوی پلاوی ملګری دی. د تیلو شتمن هیواد قطر له امریکا، ایران او داشان له حماس او اسرائیل سره ډېری ښې اړیکې لري. او رسته خبروم دادی چې تمه کېږي د امریکا د اپل لوی کمپنۍ به نن د آیپیډ وړوکی او ارزان بایه بڼه بازار ته راوباسي. نوې آیپیډ به د خپلو سیالو کمپنیو امازون او ګوګل د وړوکو یا ټابلیټ کمپیوټر سیالي وکړي. د دې کمپیوټر پرده به 40 سانتي متره وي. د دې قیمت اوس هم پټ ساتل شوی، خو داسې هیله کېږي چې بایا باید د 249 او 399 ډالرو په منځ کې وي. د 2010 په اپریل کې بازار ته د راوتو وروسته تر اوسه پورې 480 میلیونه آیپیډ خرڅ شوي دي. خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوریدل چې عبدالحی کاکر وړاندې کول. په خبرونه کې به واورئ په امریکا کې د راتلونکو صدارتي انتخاباتو په لړ کې امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د ریپبلیکن ګوند امیدوار ترمنځ په مناظره کې میټ رومنی د پاکستان په حق له ویل د امریکا لپاره ډېر اهمیت لري. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د ملاله یوسف زید ته پوس لپاره د برمنګم هسپتال ته پتللو د ملاله کورنۍ خوشحالي څرګند کړه.
مونته په دې باندې ډېر زیات تسکین ملو شو او ډېر زیات خوشاله شو چې دلته څنګه د دوی زموږ لپاره لکه ډېرې زیات چې منډې سره ووهلې. پاکستان ګورنمنټ ډېر زیات کوآپریشن کړی دی.
په اسلام آباد کې په یو دستور کې غیر سرکاري ادارو په حکومت غږ وکړ چې د سکولونو او مدرسو په نصاب کې د بدلون راوستل شي. مقصد یې سو
کوشش مونږ دا کول چې سکول کې هر یو لیول باندې کم از کم یو یا دو لیسنز کتابونو کې ایډ کو چې په ترو مونږ د امن، د محبت، د بلو د رائټس پر کې خبرو وکړو.
په بلوچستان صوبه کې د ټی بی د ناروغي په اړه هم تفصیل لرو. یو ډاکټر د ناروغي علامات بیانوي.
اولنی علامات دا دی چې ټوخی دی دوه هفته څخه زیات دی، تب کېږي، وزن کمیږي. بس یو دم به ټی بی هسپتال ته ځان رسې کې خپل بلغم ټیسټ وکړي چې ماته ټی بی خو نه دي سولې.
دا انور په مشال ریډیو کې دی زمونږ سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار میټ رومنی د ولسمشریز را روانو انتخاباتو په لړ کې په دریم او اخیری ټلویزیونی مناظره کې په بهرنی پالیسی خبرې کړي. ولسمشر اوباما ویل دوی په پاکستان کې القاعده د ماتې سره مخامخ کړي او میټ رومنی ویل پاکستان د دوی لپاره اهمیت لري ځکه چې دغه هیواد ته نقصان رسیدل به د دوی او د سیمې لپاره یو خطرناک خبره وي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو همکار جاناکا الکوزینا اورو.
جمهور رئیس باراک اوباما په مناظره کې هڅه وکړه داسې وښیي چې رامنی د امریکا د متحده ایالاتو د اعلی قومندانۍ لپاره چمتو نه دی او رامنی ویل د اوباما ادارې د امریکا د ریس په نړیوال ډګر کې کمزوری کړی. دواړو کاندیدانو ویل چې له اسرائیلو څخه به دفاع کوي او اټومي وسلو ته د ایران د لاسرسۍ مخه به نیسي. دا مناظره په داسې وخت کې وشوه چې له نظر پښتنو څخه بریخي دواړه کاندیدان په سلو کې وڅلوېخت ملاتړي لري. جمهور رئیس باراک اوباما ویل په عراق کې جګړه ختمه کړي او خپل پامی افغانستان ته اړولې او کوم کسانو چې امریکا او نړۍ ته غوښنه مخامخ کړي ول هغه له پخو غرزولې دي.
موږ په عراق کې جګړه پای ته ورسوله او خپل پام مو هغو کسانو ته واړاوه چې د سپتمبر په 11مه یې موږ وژلي یو. په دې توګه د القاعده اصلي مشرتابه بیخي ځپل شوی دی. په دې سربیره موږ انتقال ته چمتو یو چې له افغانستان څخه په مسؤول ډول ووځو او افغانان په خپل د خپل امنیت چارې په غاړه واخلي. په دې کار سره موږ دغه راس کولای شو چې د راتلونکو ګواښونو د مقابلې لپاره یو ځل بیا په ټوله نړۍ کې ائتلافونه جوړ او ملګري پیدا کړو.
to combat future threats.
جمهور رئیس باراک اوباما د ایران په اړه ویل نړیوالو سختو بندیزونو د دې هیواد په اقتصاد باندې اغیز کړی او تر هغې چې زه په واک کیم ایران به اټومي وسلې ترلاسه نه کړی شي.
د ایران په اړه تر هغې چې زه د جمهوری ریاست په څوکۍ ناست اوسم ایران به اټومي وسلې ترلاسه نه کړی شي. کله چې زه د جمهور رئیس په څوکۍ کیناستم دا خبره مې هغه مهال هم څرګنده کړې وه. هغه مهال موږ یو قوي اتحاد جوړ کړ او د ایران په تاریخ کې مو تر ټولو سخت بندیزونه ورباندې ولګول. د بندیزونو د ایران اقتصاد ګوټ کړی دی. د ایران اقتصاد شل کال وړاندې حالت ته چې له عراق سره په جګړې کې شکیل وو غورځېدلی دی. په دې توګه د ایران اقتصاد په تزلزل کې دی. دا کار مو د دې لپاره کړی چې اټومي ایران زموږ ملي ګټو ته ګواښ دی او د اسرائیلو ملي ګټو ته یو ګواښ دی.
د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید میت رامنی د پاکستان او امریکا د اړیکو په اړه ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې شته خو زیاته کړه چې د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ باید بیلتون رامنځته نه شي او دا ځکه چې د پاکستان ورانېدل به یو ستر خطر وي.
پاکستان د سیمې نړۍ او امریکا لپاره مهم دی او دا ځکه چې دا هیواد د اټومي سرکو لرونکي سلګولۍ لري او د نورو په تولید هم عجله کوي. پاکستان به په نږدې راتلونکي کې له برېټانیا څخه هم زیاتې اټومي ګولۍ ولري. پاکستان دغه راز د حقاني شبکه لري او طالبانو ته په خپل خاوره کې ځای ورکړی دی. په دې توګه که چیرې پاکستان روان شي او په یو ناکامه دولت بدل شي دا به افغانستان او امریکا دواړو ته یو ستر خطر وي. له همدې امله دا چې موږ باید هیله من اوسو او پاکستان وهڅوو چې د یو باثباته حکومت په توګه پر مخ ولاړ شي.
په واشنگتن کې د نړیوالو ستراتیژیکي چړونو په انسټیټیوټ کې د امنیتي چړونو د پروګرام مرستیاله سټیفاني سانوک وای اوباما او رامنی دواړو په تلویزیونی مناظرې کې د بهرنۍ پالیسۍ پر ځای په کورنیو مسلو زیاتې خبرې وکړې.
زما په اند دواړو مشرانو ښه فرصت درلود چې د امریکا د مشرتابه لپاره د پراخ لید په اړه خبرې وکړي خو ما داسې څه ورڅخه ونه اوریدل. دواړه مساوي شول. زه فکر کوم چې دواړو کاندیدانو په دې مناظره کې کوم غوڅ برې ترلاسه نه کړی شو.
په امریکا کې د جمهوری ریاست لپاره به د نومبر په شپږمه انتخابات وشي او دا د دواړو کاندیدانو ترمنځ درېمه او وروستۍ تلویزیونی مناظره وه.
د نیټو مومی منشي بلخواهی له سرګنده کړي چې له 2014 کال وروسته به افغانستان داسې یو پیاوړی امنیتي ځواک ولري چې د خپل هیواد ټول امنیتي مسؤلیتونه پر غاړه واخلي. انډرس فوګ راسموتسن له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ترهګري ډلو د خوندي پناه ځایونو موجودیت د اندېښنې وړ دی او د پاکستان پوځ باید د هغوی پر ضد جدي مبارزه وکړي. تفصیل د مشال ریډیو همکار رضوان مراد نورو.
د ناتو سرمنشي وای هغه هیلمن دی چې له 2014 کال وروسته افغان ملي اردو او پولیس د دې جوګوي چې د خپل هیواد امنیتي مسؤلیتونه پر غاړه واخلي او له تروریزم سره فعاله مبارزه وکړي. اندرس فوګراس موسن له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل ناتو او نور متحدان باید د 2014 کال تر پای پورې افغان امنیتي ځواکونه په بشپړه او لازمه توګه تجهیز او وروزي څو د دې توان پیدا کړي چې پرېنګ دی هیواد بیا د تروریزم په ځاله او پناه ځای بدل شي. نوموړي وړاندې ویل
First of all, I would like to stress that when our ISAF combat mission ends
دی وای له هر سره مخکې زه غواړم پر دې ټینګار وکړم چې کله د 2014 کال په پای کې زموږ محاربوي ماموریت پای ته رسیږي موږ باید د څه د پاسه 350 افغان اردو او پولیسو پیاوړی ځواک جوړ کړی وي. دا ځواک به د افغانستان په ټولو برخو کې د امنیتي مسؤلیتونو د اخستو جوګه وي. دوهمه دا چې زه دا منم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د تروریستانو د خوندي پناه ځایونو موجودیت د اندېښنې وړ دی. موږ د پاکستان له حکومت او پوسټ څخه غواړو چې په سرحدي سیمو کې د تروریستانو او سخت دریزو پر ضد خپله جګړه ګړندۍ کړي. دا ناتو سرمنشي د پښتنې په جواب کې چې آیا وسلوالو طالبانو له ده یا له ناتو تړون سره د سولې د خبرو په اړه کوم ډول تماس ټینګ کړی او کنه وویل نه دا د ناتو دندنه ده چې په دې پروسه کې ښکېل اوسي. اندرس فوګ راسموسن زیاته کړه چې د افغانستان د سولې او روغې جوړې پروسه باید د افغانانو لخوا او د افغان حکومت په مشرۍ ترسره شي. د القاعده شبکې د توانمندۍ په اړه راسموسن ویل په وروستیو کلونو کې د دې شبکې مشرتابه په پراخه او سخته اندازه ځپل شوی خو د هغه په وینا بیا هم د دې شبکې وړې ډلې او پلویان د نړۍ امنیت ته د ګواښ په توګه پاتې دي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل 2014 کال وروسته په افغانستان کې د نوموړي او ناتو تړون اهداف دا دي چې افغان ځواکونه د امنیتي مسؤلیتونو د سنبالولو جوګه شي، په افغانستان کې ښه حکومتداري رامنځته او د اداري فساد پر ضد ټینګه او جدي مبارزه وشي. اندرس فوګ راسموسن ویل یو مهم هدف دا هم دی چې افغان حکومت د افغانستان خلکو ته اساسي خدمات برابر کړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ګل پورس په ثوابې ضلع کې د پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په قافله د یو چاودیدونکو برید باوجود نوموړي په ثوابې کې د پرمختګ د پروژو پرانیستې او لسی هوندو کې ګډون وکړ. د دې خبر پخلی خپل د وزیر اعلی سلاکار کړی. دغه په خبره وزیر اعلی وای داسې قسمه کارونه دوی د فلاحي انګامونو نه نشي درولې. نور تفصیل د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال خالد خان په ریپورت کې.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی مشیر او ثوابې ضلع نه د صوبائی اسمبلی غړی مختار خان مشال ریډیو ته وویل چې د پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر هوتی چې کله د هلی پیډ نه د یو پروژې پرانستې په غرض په سړک تیرېدو نو هم په دغه لار د قافلې رستو یو چودنه وشوه او د ده په وینا ترخګرو وزیر اعلی او د ده ملګري په نخه کول غوستل. وزیر اعلی حیدر هوتی د ګل پورس په ثوابې کې د کوټه بای پاس روډ، ثوابې جانګیری سړک او د بجلی د یو پروژې پرانستې رستو ولسی غونډو کې هم ګډون وکړو. د وزیر اعلی په قافله رستو د بمی چودنې تایید د ثوابې یو ځایي خبریال مقدم خان هم وکړو او ویل چې وزیر اعلی په خپل تقریر کې ویلي وو چې هغه ته د مخکې نه سکیورټي چارواکو د داسې خطرو په حق له ویلي وو، هغه د ولسی خدمت نه څوک هم نشي منې کولی.
خبر وکړه چې نن نورو خلکو یعنی ملیټنټس طرف ته اشاره وه چې هغه هم موږ ته خوشمدید وکړو او د دې نه بعد وزیر اعلی دا هم وویل چې ما ته د سیکیورټي اهلکار مشران وویل چې ته دا پبلک میټینګ ته اډرس مه کوه او سیده پې خبر ته لاړ شه. خو ما دا فیصله وکړه چې نه زه داسې چرته نشم کولی چې میدان پرېږدم.
د وزیر اعلی مشیر مختار خان زیاته کړه چې د عوامي نشټل ګوند مشران او کارکنان د ترخګرو خلاف جنګ ته ملا تړلې ده او دوی دغه دړکونه نه یریږي.
خود دې باوجود هم چې کوم نه زمونږ مشر دې صوبې د پښتنو په خدمت چې کوم نه نو دا دغه بس سلسله به جاری ان شاء الله که خیر او دا څه نه ده یاري ترخه موږ خپل مقصد مرستو کولی نشي.
دا یادونه ده چې په ثوابې کې د وزیر اعلی حیدر هوتی د دورې په ورځ دوه وړې چودنې شوې چې یو په ثوابې ښار کې د وزیر اعلی د قافلې رستو شوې وه او بل په شیواډه کې یو سایکل کې چودن کې مواد ایښودل شوي وو چې د چودن رستو د پولیس د یو چارواکي په شمول شپږ کسان پکې جوبل شوي وو. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په شمالي وزیرستان کې تیر شپه په امین چیک پوسټ نامعلومه کسانو لخوا د ډز وروسته امنیتي سرتیرو په جوابي کاروایي کې مارټر ګولۍ ورولې چې د ځایي خلکو په وینا د ولسي وګړو کورونه پرې هم لګېدلې او پکې درې کسان وژل شوي دي او اتلس پورې زخمیان دي. ځایي خلکو احتجاجن مړی بنو میرانشاه سړک پورې وړي دي. تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو همکار ناور.
د شمالي وزیرستان ایجنسی ځایي خلکو او آزادې سرچینو په وینا تیر شپه د اته بجو نه وروسته د نامعلومه کسانو لخوا د میرانشاه بازار سره نږدې امین چیک پوسټ باندې د ډزو وروسته د یادې شوې پوستې څخه امنیتي سرتیرو ماټر ګولې په خواوشا سیمو کې وورولې. د ځایي خلکو په وینا د میرانشاه بازار سره نږدې میرامشاه او د تخیل کلی کې ماټر ګولې د ځایي خلکو په کورونو راپریوتو له کابله د مړو شمېره درې او ژوبل شوو کسانو شمېره اتلس ته رسېدلې ده چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل دي. د وژل شوو او ژوبل شوو کسانو په اړه ځایي دولتي چارواکو تر دې دمه هیڅ نه دي ویلي او نه یې هم میډیا ته په دې اړه کوم موقف وړاندې کړی دی. ځایي خلکو د وژل شوو ولسي وګړو جسدونه نن سهار د احتجاج په توګه په میرانشاه بنو سړک باندې کېښودل. په دې اړه د وزیرستان اکشن کمیټې مشر سرفراز خان مشال ریډیو ته وایي
په امین چک پوسټ باندې کلاشنکوف ډزینه وشولې ده. نو ورسته د سیلینګ د تشریری کړو شیری کړو هیوی آرټلری استعمال ده. د خړ غرنه ټینکر ته سم کړو درال دړیز میرم شاه کلاو د تخیل کلا دا سلویر پنځه کلی داس په حصار شغه کړی وی چې چاته موکان نو چې دای ووزی منډا کو په دیا ووزی دا مړه چکیم شوی دی. دا غمیر چې دای پریس کلب ته روان کړی دی روډ بلاک دا حکومت خلاف چې دا کنه میټ احتجاج هم درنا ورکوي. فوج ته خدا حق ده چې د عوام حفاظت وکړو دی په عوام باندې ته پیر سامه کړي کسان به تا وکړي چې د مو یې کیر سلویر شدینه یو ټن کای زخمی ده.
د شمالي وزیرستان جنسي یو بلوسیدون کې زین الله وای چې امنیتی سرتیری د سو ورځو نه په ولسی آبادی باندې توپې وروي چې تر دې دمه تر دیر شو پورې ولسی وګړي شو بل کړي دي.
په دې کې شمیش دا ثبوت پېښ کوي چې ټول شذینه دي او ویړ کې دي. د میش کتلامي شری کړای د میش په دې ملک شنه را گزاره نشي کړلای میش نه افغانستان تدریمي.
ځای خلک وای چې په امین چیک پوسټ باندې تیر شپه نه معلومه کسانو په شمار سو ډزې وکړي چې ورسته امنیتی سرتیرو په خواو شاسي باندے گن شمیر توپے و وراولے چپا مقامی خلکو کې یرا ترخه خوره شوی وا او متاثر شو قران یو غړیو نشو کولې چې خپل جوبل شوی کسان رختونونو تا ورسوي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو اوره د سوات ملاله یوسف زئی چې دا وخت په برمنګم کې په کوین الیزابت هسپتال کې علاج روان دي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعات صوبایي وزیر می افتخار حسین یې پښتنې لپاره برمنګم ته ورغلیو. د پښتونخوا حکومت وایي دوی د ملاله د کورنۍ سره دي. په دې اړه نور تفصیل د سوات نه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د ملاله یوسفزئی پښتنې لپاره د صوبایي حکومت له اړخه د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین برتانیا برمنګم کې کوین الیزابت روغتون ته ورغلی او د ملاله پښتنې کړې ده. په دا اړه د خیبر پښتونخوا حکومت صوبایي وزیر زنګلات واجد علی خان وایي چې حکومت د ملاله یوسفزئی او د هغې خاندان سره د همدردۍ اظهار کوي. ښاغلی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
حکومت عوامی پارٹی سر
د صوبایي حکومت لاړه د ملاله په دغه پښتنه د ملاله یوسفزئی د خاندان خلک هم ډیره مننه کوي. د ملاله ترزوی محمود الحسن چې خوشحال سکول کې دا وخت د ایډمنسټریټر په حیثیت کار کوي په دغه اړه وایي
یو مشر یو سفیر ملالی د تپوست لپاره د هغې د ملاوېدو کوشش خو ما وکړی خو بیا هم د میډیا سره هلته هغوی خبرې شوې وې او مونږ ته په دې باندې ډېر زیات تسکین میلاو شو او ډېر زیات خوشحاله شو چې دلته کوم زه دوی زموږ لپاره لکه ډېرې زیاتې منډې ترډې ووهلې په دغه کې ایف آی سی هاسپټل چې دی د پېښور کې او بیا ډېر زیات فاسټ د ملالی لپاره پاکستان گورنمنٹ چکم دے خاص کر زمدار می چی دا کردے زیاد ہلپ کردے زیاد کوپریشن کردے
دا سوات سوال لس کلنا ملالہ یوسفزئی دا اکتوبر پا نہم نیٹا ہاغ وقت وسلوالو طالبانو پر ڈزو سخت جوبل کرا کل چی دا سکول سخا کورتا ورتلا او دغه پیخا وسلوالو طالبانو پا سر اغستی دا. نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات.
تاسو مشال ریډیو اوره د سپریم کورټ لخوا د اصغر خان کیس ته فیصله راتلل وروسته د پاکستان د الیکشن کمیشن مشر کمشنر جسټس ریټایرډ فخر الدین ابراهیم ویلی چې د دې فیصله وروسته به په ملک کې سیاسي انتشار پیدا شي. د پاکستان سیاسي تجزیه کاران په دې باندې سوای راځي چې د اسلام آباد نه د مشال ریډیو د همکار سراج زهیر دا رپورټ واورو.
د پاکستان د الیکشن کمیشن مشر جسټس ریټایرډ فخر الدین جی ابراهیم رسنو سره خبرو کې ویلي دي چې دولسې وړاندې په سیاستدانانو باندې د پیسو د ویش لړکې د سپریم کورټ لخوا د اظهر خان درخواست د فیصلې وروسته به پاکستان کې په سیاسي انتشار کې زیاتوالی وشي او په کار و چې تیر په هیر او اوس د مخکې تلو لپاره ګامونه پورته کړی شوي وو. فخر الدین جی ابراهیم رسنو سره خبرو کې زیاته کړه چې د اظهر خان کیس کې تورن شوي سیاستوالو خلاف د کاروایي گنجائش نشته. کله چې مشال ریډیو د چیف الیکشن کمشنر د دې بیان په اړه د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار شهاب الدین نو پوښتل نو هغه وویل چې جرم جرم وي او دا د سپریم کورټ یو ډیره ښه او د انصاف فیصله ده.
زما په خیال زه خو دې سره اتفاق نه لرم چې د دې په وجه به انتشار پیدا کیږي سلزل د انتشار پیدا شي. خبره دا ده چې دا فیصله ټیک ده او که ټیک نه ده. که چا کرپشن کړی دی یا حکومتي جنسیانو نه چا پیسې اخیستي دي نو که دا یو جرم وو او دا غلط کار وو نو دا پرون هم غلط کار وو دا نن هم غلط کار دی. دا د الیکشن نه یو ورځ مخکې هم که دا فیصله شوې وي نو دا
د دې پترس کې د سیاسي چارو تجزیه کار سلیم احمد مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د دې فیصلې وروسته به اوس سیاستدانان په یو بل تورونه لګوي او اصل مسلې به شا شاته پاتې شي
انتشار خور د نشو ویل البته لکه څنګه چې هغه ویلي د ټایمینګ چې کنه د دې فیصله په خپل باندې فیصله خو یو تاریخي فیصله ده دې باندې ټول خلک متفق دي واقعي دا ډېر ښه کار شوی دی او ډېر ښه فیصله سپریم کورټ کړی ده خو ټایمینګ چې دی نو هغه واقعي پک نه ښکاري دا غوږ ده چې الیکشن ډېر نږدې دی سیاسي پارټیانې به یو بل ته ودرېږي ټولې د دې نه بعد سیاسي فایده اغستو کوشش کوي نو بیا به پولیټیکل انسټیبلټي چې ده نو هغه به زیاتي که اوس زمونږ ایشوز چې دي هغه اکنامک دي هغه پولیټیکل دي هغه ټیررزم سره لاین آرډر ایشو دي هغه به ټول شاته لاړ او د هغه په ځای باندې به دیو د یو بل سره ونخلي او د یو بل سره به پوینټ سکورینګ شروع کوي
د ذکر وړ ده چې ریټایرډ ایئر مارشل اصغر خان سپریم کورټ کې درخواست جمع کړی وو چې د کال 1990 ټول ټاکنو کې د کړکیچ پیدا کولو لپاره د پاکستان استخباراتي ادارو او پوز په سیاست دانانو باندې پیسې ویشلې وي دا د هم یاد وی چې یو سور وړاندې سپریم کورټ د دې کیس په فیصله کې الیکشن کمیشن ته حکم ورکړو چې کوم سیاست دانانو پیسې اغستې دي د هغوی خلاف د کاروایی وکړي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
دا مشال ریډیو دا په اسلام آباد کې شوی یو سیمینار کې پوهانو د خیبر پختونخوا حکومت نه غوښتنه وکړه چې نصاب کې د مثبت بدلون راولي او ماشومانو ته د لومړي جماعت نه د امن رورولې او یووالي درس ورکړي چې زموږ راتلونکي نسل امن خوروونکي جوړ شي نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار احمد الله په دې رپورت کې
د خیبر پختونخوا په سکولونو کې معشومانو ته خودون کې نصاب کې بدلون او امن درس شاملولو په غرض سرخار اسلام آباد کې د غیر سرکاري تنظیمونو ایکشن ایڈ او پیس ایجوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن پیټ د سوري لاندې یو سیمینار وشو چې پکې د یادو شو ادارو مشرانو نه علاوه د تعلیم شعبې سره تړلي پوهانو ګډون وکړو سیمینار ته راغلو میلمنو په خپل وینا کې ویل چې موجوده وخت کې په ملک او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ واقعاتو له وجې ولس ډېر ځپلې شوی دی نو صوبائی حکومت لپکار دی چې نصاب کې مثبت بدلون وکړي او ماشومانو ته د ډومبي جماعت نه د امن ورورولۍ او یووالي درس ورکړي د پیډ ادارې مشر سمینه امتیاز مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې موږ خیبر پختونخوا حکومت سره په تماس کې یو او زموږ کوشش دی چې نصاب کې لګ ډیر بدلون وکړي شي
زموږ جی دا ټول ایڈوکیسی کې پی کے گورنمنٹ سره دا نو موږ کوشش دا کړو چې موږ دا سه مټیریلز ډیولپ کولې چې دا سیمه بلیمډ فار بینګ ویری انټالرنٹ نو زموږ دا خیال وکړو موږ پیس ایجوکیشن انٹروڈیوس کو چرتا سکولونو کے مدرسو کے چپائی پر ذریعہ موږ د ماشومانو د ځوانانو د سوچ تبدیل کو چې تشدد نه علاوه هم صدا سے طریقہ شته چې موږ خپل خبره بهر دنیا ته ویلی شو کوشش موږ دا کو لګیا یو چې سکول کې هر یو لیول باندې کم از کم یو یا دو لیسنز کتابونو کې ایڈ کو چې ای پترو موږ د امن د محبت د بلو د رائټس پر کې خبرو کو
دو ایکشن ایڈ اداری د تعلیم څنګ مشر هارون کاسی وای
ڈسکریمنیشن او کوم چې وایلنس موږ ګورو هغه کې د کریکولم یو ډیر امپورټنت رول دی چې هغه موږ نس ډینای کوي کریکولم څنګه د کښنی دماغ جوړول دا سایکولوژیکل کوم ډیولپمنت باندې ډیر امپورټنت رول پلی کوي تر څو پور چې موږ ایجوکیشن وایلنس فری نه وي موږ کوم کریکولم دغه محبت نس سپریډ کوي تر هغه پوری موږ کوم امن والا موږ معاشره د هغه نس جوړوي چې 18 امندمنت بعد صبح ته ولاړې نو موږ دا سټیج ته ډیر امپورټنت رول کوي چې موږ دا اویرنس خلکو کې کریئیټ کوو چې کوم کریکولم ډیولپ کیږي دا د امن او بایچاره درس ورکي بجای چکم ڈسکریمنیشن دی مائنورٹیز سرا یا نور چکم وائلنس پروموٹنگ مٹیریل دی اگے ز ختم
دا کرسچن سٹڈیز سینٹر مشرا رومانا بشیر وای چې نصاب دلاری ممکن دا چې ماشومان ته په خو او بد کې فرق خو دلې شي
ایجوکیشن جو ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرتی ہے
تعلیم د یو انسان شخصیت جوړوي او چې کله یو ماشوم ته د رومبی کلاس نه د نصاب دلاری خو خبرې وخولې شي هغه ته د امن درس ورکړې شي خو او بد کې فرق ورته وخولې شي نو دا شان نه صرف په مل کې امن بي لاری بھی بلکہ ہر ملک ہر معاشرہ ترقی ہم کوي او پاکستان کے خو د مختلف مذہبونو خلق میش دی نو پکار دا اچدل ته په نصاب ډیر توجہ ور کړی شي
رومانه بشیر زیات تکړه چې یو ماشوم ته د لومبي جماعت نه د بل مذهب په حق لا علم ور کړی شي نو دا شان به هغه پراتلون کې د نور مذهبونو احترام کوي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مازیګر 5:30 بجې کې دونکو دی لند خبرونه د مشال ریډیو د همکار عبدالحی کاکړ ناور
دا
امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د پاکستان قبایلي سیمو کې القاعده ډلې ته ډېر زیان اړولی دی. بېګا د شپې د شمالي وزیرستان د میرانشاه بازار په شاوخوا سیمو کې د ماټر ګولې د راغورځېدو په نتیجه کې درې ولسي کسان وژل شوي او اتلس ژوبل دي. افغان حکومت د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي لخوا پر ډیورن لاین ورکړل شوی بیان رد کړی دی. د نیټو سرمنشي پوچی د نیټو مشر اندرس فوک راسموسن ویلي ډاډه دی چې د 2014 کال تر اخره به افغان ځواکونه په مکمله توګه د هیواد امنیتي ذمواریو په خپلو غاړو اخیستو جوګه سي. طالبانو د افغانستان په لویدیځ کې پر یو کاروان برید کړی چې په کې شپږ امنیتي عسکر وژل شوي دي. د قطر امیر په یو ورځني سفر غزې ته رسیدلی دی. تمه کېږي د امریکا د ایپل لویه کمپنۍ به نن د آیپیډ وړوکي او ارزانه بایا بڼه بازار ته راوباسي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د همکاري رابیا اکرم خان نو اورو چې په پاکستانی کورنۍ او رسپانو کې د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان دی وخت ترهګری او مشکله وخت نه تیریږي او قوم د ملک سیاسي مشرانو ته په دې امید ګوري چې ملک دی روان مشکلات حالاتونه وباسي. ادارې مخکې لیکي چې کوم مشکلاتونه پاکستان تیریږي نو حکومت په دې صورتحال قابو موندلو لپاره تر اوسه څه متفقه قومي پالیسي جوړه نه کړه. په قومي اسمبلی کې هو قراردادونه منظور کړی شي خو په هغه عمل درآمد نه کیږي. کم سیاسي او مذهبي قوتونه د دې مسلې حل لپاره مؤثره دار لوبولی شي نو د هغه په فکر او عمل کې یو والی نشته. ادارې لیکي چې څوک شمالي وزیرستان کې د فوجي اپریشن مشوره ورکوي نو څوک خبرداري ورکوي چې په دې اړه سوچ هم نه دی پکار. نو په داسې حال کې د صدر آصف علي زرداری دا سوچ مناسبه او د وخت تقاضو مطابق دی چې انتها پسندۍ ته شکست ورکول لپاره ټولې طبقې دې یو ځای کینی او متفقه حکمت عملی په جوړولو کې دې مدد وکړي. ادارې وړاندې لیکي چې یو داسې قومي کانفرنس پکار دی چې د اپوزیشن ګوندونه مذهبي ګوندونه او نورو طبقو نمائندو ته د پکې بلنه ورکړی شي او دا کانفرنس دې تر هغې پورې جاری وي څو پورې څه متفقه رایې نه وي راوتي. ادارې اخره کې لیکي چې حکومت دې هغه سیاسي ګوندونو سره د قومي کانفرنس په اړه رابطه وکړي کوم چې په حساسه معاملو کې خپل کردار لوبولی شي. اکسپرس رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې صنعتي نمایشونه کاروباري هلو ځلو ته وده ورکولو کې مهم کردار لوبولی شي. دې نه تاجرانو ته ښه موقع هم ترلاسه کېدای شي ځکه چې دا وخت د پاکستان صنعتونه د مشکلاتو ښکار دي. ادارې وایي چې کاروبار ته وده ورکولو لپاره په کابل کې د پاکستان رومبې صنعتي تجارت اهتمام شوی دی چې پکې 50 د پاکستان کمپنیانو ګډون کړی دی. افغانستان د پاکستان تجارت لپاره یو لوی منډی ده او داسې د افغانستان خشکې میوو او نور شیانو لپاره پاکستان هم یو لوی منډی ده. ادارې مخکې لیکي چې پاکستان بهرنی ملکونو کې خپل تجارتي هلو ځلو لکه وده ورکول غواړي نو پاکستان له بیا پکار ده چې د ملک دننه د صنعتونو استحکام لپاره پله پالیسي دې بدله کړي، د جدید ټکنالوژي نه دې فائده ترلاسه کړي او نه صرف به بجلی او ګیس ارزانه وي بلکې د هغې مسلسل فراهمي به هم کوي. ادارې په آخره کې لیکي چې د پاکستان تاجران دې جدید صنعتي مشینري د اوسني حالاتو مطابق دې خپله کړي نو د جدید نظام نه د پاکستان مصنوعاتو ته په نړۍ کې یو اهم مارکیټ ترلاسه کېدای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په نیوز ویک مجله کې لیکوال شهربانو تاثیر د ملال یوسف زئی په اړه یو مقاله لیکلی چې د جینیټول پاکستان بدل کړ او زیاتوي په هغې باندې برید د ښکاره کړل چې وسلوال د تعلیم خلاف دي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي که څه هم امریکا په ویتنام کې جګړه بایللې خو اوس ورته په کتلو سره په ښه ډول په افغانستان کې خپل هدفونه پوره کولی شي. د دواړو مقالو مهم ټکي په دې رپورټ کې. په نیوز ویک مجله کې لیکوال شهربانو تاثیر د ملال یوسفزئی په اړه لیکي چې په هغې وسلوال برید دا څرګند کړ چې دا ټوله جګړه د تعلیم په سر ده. د لیکوالې په خبره په پاکستان کې یوې ځپونکې طبقې په هیواد کې دننه د مدرسې د نظام سره وده موندلې او زیاتوي دغه مدرسې د واک غوښتونکو ملایانو لخوا جوړې شوې دي. په مجله کې لیکل شوی خو بیا ترهګري په خپله د خپل تاوان سبب هم جوړیږي. لیکوال وړاندیز ورکولو سره لیکي چې سکولونه د خپل ښه نصاب سره د انتقادي سوچ عادت اچولی شي او دا هغه څه دي چې طالبان ترې ډېر یریږي. د لیکوالې په خبره په انتقادي سوچ کې ترهګري د لمین څوړلو طاقت وي او د هغه ازادي ده چې جهادي توپ کې نه وي موجود. د لیکوالې په خبره په پاکستان کې دننه او غرب کې په ملاله باندې برید پترس کې د راپارېدلي قهر لامله د ځان سمولو پر ځای طالبانو خبریالانو ته دړکې ورکړي دي. لیکوال وړاندې لیکي د پاکستان حکومت د ملالې د علاج خرچه په خپل سر اخیستی او ورته به تمغه شجاعت هم ورکوي. د دې سره سره د دوو نورو زخمی شوو جینکو کورنیو ته د نوکریانو ورکولو وعده کړي. خو ډېر خلک اندېښمن دي چې تقریبا د 200 کسانو د گرفتارۍ باوجود به په دې کیس کې هم د ذمهوارو کسانو پر ضد کاروایي ونه شي او تحقیقات به ناکامه پاتې شي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي امریکایانو په ډېره موده کې په جنگ کې ناکامي نه ده لیدلې، نو ځکه اوس را نه هېر دي چې بیلل څنګه وي او څه قیمت یې وي. ورځپاڼه تاریخ ته په کتلو سره د ویتنام د جګړې په حواله لیکي چې ډېر تاوان یې رسولی و او په خرابو حالاتو کې راته دغه ملک پرېښودل و چې خپل شاته مو په سیمه کې د طرحې ورثه پرېښودله. ورځپاڼه لیکي دې ته په کتلو سره به امریکا وکړل شي چې په سیمه کې خپل د کامی امنیت هدفونه سرته ورسوي، القاعده ته ماتې ورکړي یا د ډله او ملګري یې دېته پرېنږدي چې په افغانستان او د پاکستان په قبایلي سیمو کې خپل مستقل مرکزونه جوړ کړي. ورځپاڼه لیکي په چټکه او مکمل ډول د ځواکونو د ویستلو غوښتنې جغرافیایي او سیاسي حقیقتونو او دړکو ته نه ګوري چې لپاره به یې په سیمه کې د راتلونکي کلونو پورې د امریکایي پوځ مرستې ته ضرورت وي. ورځپاڼه زیاتوي په افغانستان او پاکستان کې استحکام د امریکا لپاره معنا لري. پاکستان د امریکایي دلچسپیانو لپاره د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد دی چې پکې په امنیتي ځواکونو کې دننه مذهبي تندروتوب موجود دی. د دې سره سره د هیواد د ایټمي ذخیرو په اړه هم اندېښنې موجودې دي.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا شورو د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا په پاو کم یو لسو بجو،
حجرا
په اته ویشت منټه کم دوه بجو،
ستونزه او سرکار
په اوه منټه د پاسه دوه بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په اته ویشت منټه کم درې بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاو کم سلورو بجو،
د کرخې په غاړه
په اته ویشت منټه کم پنځو بجو. تاسو مشال ریډیو اوري. فائنانشل ټایمز لیکي که څه هم د امریکا د ولسمشر پر روانو انتخاباتي کمپین کې د ډرون بریدونو په اړه خبرې ونشولې، خو امریکایي سیډونکي وایي د دغه ټکنالوژي استعمال به په راتلونکو کې د امریکا د نوي حکومت لپاره یو ګران کار وي چې جاري وساتي. د دغه مقالې غټه کې د فرخنده وزیر نورو
په فائنانشل ټایمز ورځپاڼه کې جیف ډایر لیکي د امریکا د ولسمشرۍ په روانو انتخاباتو کې چې څوک هم کامیاب شي نو هغه به د دې فشار سره مخامخ کیږي چې څنګه به د امریکا د استخباراتي ادارو لخوا د بې پیلټ الوتکو او نورو وسلو استعمال جایز ګرځوي. لیکوال وایي د امریکا د دفاع نوی وزیر کچېری را روان ولسمشر ته په را روان وخت کې یو ایجیایي هیواد د منځني ختیځ او یا یو افریقایي هیواد ته د پاوس ته لیږلو مشوره ورکوي، نو اول باید د خپل مغزو معاینه وکړي. لیکوال وایي یو نوی جنگ پیلول، بیا خپل ځواکونه لیږل او د ترهګرو پر ضد د ډرون ټکنالوژي استعمال څه نوې خبره نه ده. دا هر څه که یو خوا ډیر مصرف لري خو بل خوا د نړۍ د هیوادونو د خودمختاری خلاف هم راځي. امریکایي چارواکي ډرون ټکنالوژي د ترهګرو خلاف یو موثره کاروایی بولي. فائنانشل ټایمز لیکي د حیرانتیا خبره دا ده چې د ولسمشر اوباما په انتخاباتي کمپین کې په دې اړه ډېر لږې خبرې وشوې او زیاتره پکې د دغه هیواد په اقتصادي مسلو پوښتنې او بحثونه وشول. د امریکایي مجلې فارن پالیسی یو مشر او د امریکا د پخوانی ولسمشر بل کلینټن یو انتظامی مشر ډیوډ روتکوف وایي د دغه جنگونو سره د امریکا موجوده حکومت ته یو شمېر ملکونو خودمختاری ته نقصان رسولی دی. ولسمشر اوباما د دې پر ځای چې د دغه شخړو د هواري په لړ کې نوې لارې ایجاد کړې وې، د جنگ او ډرون پالیسی لا نوره هم پسې وغځوله او اوباما داسې د 350 پورې د عملیاتو منظوري ورکړې ده چې دا یو زیاته شمیره ده او د ایران په اړه خو په لومړي ځل یې د سایبر حملې منظوري هم ورکړه. فائنانشل ټایمز لیکي د ولسمشر اوباما حکومت په شپږو هیوادونو کې د ترهګرو خلاف ډرون حملې ترسره کړې دي چې پکې افغانستان، پاکستان، یمن، عراق، سومالیا او لیبیا شامل دي. په سومالیا کې د ډرون الوتکو بریدونه دومره زیات شوي چې په دغه هیواد کې د سورلو د جهازونو تګ راتګ مرګ هم متاثر کړی دی. د واشنگتن د یوې سیړنیزې ادارې نیو امریکن فاونډیشن د یوې سیړنې تر مخه په پاکستان کې په ډرون بریدونو کې د 2004 کال راهیسې د 1909 تر 3220 پورې کسان وژل شوي دي، چې په دغو کې د 1418 تر 2015 پورې ترهګر رپورټ شوي دي او د 15 تر 14% پورې نور خلک په نښه شوي دي. په امریکا کې د ډرون بریدونو مرسته کوونکي بیا وایي په پاکستان کې د ډرون نه په پوځي عملیاتو کې زیات نقصانونه مخې ته راغلي، لکه په 2009 کال کې د پاکستان پوځ په سوات کې عملیات پیل کړ چې پکې د ملګرو ملتونو تر مخه 14,00,000 خلک بے کوره شول.
دا مشال ریډیو دا
اسوسییټډ پریس خبری ایجنس لیگی که څه هم د دې کم خطر موجود دی چې سوات په یو وار بیا د طالبانو په لاس ورشي، خو د دې اندېښنو سره تړلې پوښتنې راپورته شوې دي چې آیا پوز په کړل شي د سیمې کنټرول ولسی انتظامی ته وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د طالبانو لخوا په ځینو کسانو وژونکي بریدونه مخې ته راغلي دي. د مقالې مهم ټکی په دې رپورټ کې اورو. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي په سوات کې په ملاله یوسفزای برید د طالبانو لخوا د وژنې د کوششونو یو لړۍ ده چې د تیر کال راهیسې پکې هدفونه په نښه کړي دي. ایجنسی لیکي وسلوالو په سوات کې خپل نتورک فعال کړی دی چې د پوز لخوا د خپل موجودیت کمولو د فیصلې نه ګټه پورته کړي. ای پی لیکي داسې خطر کم دی چې سوات په یو وار بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې راشي، خو بیا د وسلوالو سره تړلې ګواښ دا پوښتنې راپورته کړي دي چې آیا پوز به وکړل شي په سیمه کې ولس ته کنټرول وسپاري چېرته چې پوځیان د طالبانو سره په جګړه پوختي. اژانس یاتوی په موثره ډول غیر پوځي حکومت جوړول او قانون نافذول نه یوازې د سیمې نه د پوز د وتلو لپاره مهم دي، بلکې د پرمختګ او انصاف سره تړلې د ځایي خلکو ستونزې هم په پام کې ساتلو لپاره اهمیت لري. اژانس لیکي وسلوالو ملاله یوسفزای ځکه په نښه کړه چې د طالبانو خلاف یې سرګندې خبرې کولې. ځینې امنیتي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط اژانس ته ویلي وسلوالو د تیر کال راهیسې په داسې قسمه بریدونو کې 4 کسان وژلي دي او 100 نور یې ژوبل کړي هم دي. په دې کې د سوات ځایي قبایلي کونسل غړي حاجی زاهد خان هم شامل دی چې د اګست په میاشت کې طالبانو په سر وویشتلو، خو په برید کې ژوندی پاتې شو. هغه په پوز او پولیس تنقید وکړ چې د ده خبره په سنجیدګۍ سره نه ده اورېدلې او ورسره د هغه په خبره وسلوال زړور شو. اژانس په سوات کې د یو لوړ پوړي حکومتي چارواکي کامران رحمان خان د خولې لیکي د بریدونو په لړ کې تحقیقاتو داسې نښې ورکړي چې برید کوونکي له افغانستان نه راغلي وو. د نوموړي په خبره دغه وسلوالو په سوات کې د خپلو پلویانو د نیټورک سره په ګډه کار وکړ چې ورته وسله او لوجستیکي مرسته ورکوله. اژانس لیکي په سوات کې پاکستانی پوز د وسلوالو پر ضد په 2009 کې کاروایی وکړه او په سر کې پلانو چې کنټرول به سیویلین یا غیر پوځي انتظامی ته حواله کړي او د 2 کالو په موده کې به له سوات وځي، خو د پوځي چارواکو په خبره داسې ونه شو ځکه چې د امنیتي چارو د کنټرول لپاره د ولسي وګړو صلاحیت پوره نه دی. اژانس کامران خان د خلیلي کې په سوات کې د پولیسو شمېر 2 چنده شوی خو مناسب وسایل نه لري. نو هم دغه وجه ده چې اوس هم تقریبا 2,500 پوځیان په سوات کې ځای پر ځای دي او پوځ دغلته په مستقله توګه د پاتې کېدلو پلان لري. اژانس د دفاعي چارو د یو کارپوه حسن عسکري د خلیلي کې ولسي وګړي د پوځ په غیر موجودګۍ کې د سیمې په نظم ساتلو ډېر ډاډه نه ښکاري، نو ځکه پوځ به هغلته پاتې وي.
پورتو وای مشال ریډیو ور
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د اختر دراتک سره سم په پیښور کې کلک امنیتی انتظامات شوي دي، دا چې دا ډول د سبد پیښې د امکان مخنیوي وکړي شي. دا چې امنیتی انتظامات څه دي او ورسره د خلکو اندېښنې څه دي، راځي چې د اسرار تل په ریپورت کې وره.
په خبر کې د اختر په دغه ورځو شپو کې د انتظامی لخوا سخت امنیتی اقدامات پورته کړی شوی دي چې مقصد یې د سټ قسم پیخو رامینځته کېدو مخنیوي کول دي. دغه لړ کې د خار په بیلابیلو برخو کې ځای په ځای د پولیس ناکې لګولې شوی او د هر قسمه شکمنو گاډو او خلکو تالاشي اخستی شي. دغه انتظاماتو په اړه مشال ریډیو ته د پیښور ایس ایس پی آصف اقبال ممن وایي.
نو هغه کې یو خلک مونږ ورته کومبینګ وایو کنه، سرچ اپریشن دي لکه سراونډینګ ایریاز کې شو اغه لګ مونږ را ټایټ کو ور سره ډیپلویمنٹ شکم دی زیات کو، خاص کر بازارونو کې شکم دی، آرمی سره نور لا انفورسمنٹ ارګنایزیشن سره شکم دی، کانټیکټ کلوز کوآرډینیشن باندې کار کوم، میټینګز پکې نن سبا روان، جنرل تھریټ خو یغه سوینګز چې راځي نو اوا تھریټس پر راځي، هغه پر روټین کې راځي چې پلان کې دی تھریټ دی ډیګری دی تھریټ دی.
بل خو د پیښور په بیلابلو برخو کې بازار او روزګار تراوتی خلک پرته له دغه انتظاماتو تشویش لري. د صدر او پیښور پېښور یونیورسټي روډ یو دوه تنه مشال ریډیو ته وایي.
خبر اتا سے چندن سپا حالات کو ڈیر زیاد نازک تھی اور پتا سے حالات کے خوبیا گرز دل کزان لکار قتل دی اللہ دیو کی چمدا سے خطیر شو خود امنگ دسی دا نشته چیر ادا سے کم سکیورٹی دل نشته چیو سڑے پ کے خپل زان خو ساتی
دا چی ہر قسم حالات او واقعات ل پارا ضلعی انتظامیہ ذمہ واری پسر لری زکم د دیز و رز ل پارا د شیو انتظامات پاڑا د پیخور د ڈی سی او جاوید مروت سر خبر اکڑی نو دوی صدا سی ہوئی پیخور د پولیس او انتظامیه په وینا د اختر لپاره د هر قسم سکیورټی انتظامات مکمل کړی شوی ول بیا هم باید خلک د انتظامیه سره کومک وکړي او داسې ځایونو ته ولاړ نشي چرته چې ګڼه ګوڼه وي بلخو عمومي ولس هر څوک په دې اړه تشویش لري ول بیا هم د اختر سودا لپاره په بازارونو کې په زیات شمیر کې لیدیشي. اسرار تل مشال رادیو پیښور.
په پیښور کې د سکیورټی انتظاماتو په اړه تاسو دا رپورټ واوریدل. اوس ورځو بلوچستان ته. د بلوچستان د صحت څانګې چارواکي وایي په دې صوبه کې د ټی بی یا نری رنس له ناروغي څخه هر ورځ له اتیا بیا تر لسو پورې کسان متاثره کیږي چې د دوی په وینا له یادې ناروغۍ څخه هر کال په ټول پاکستان کې پابندي او له کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر په دې اړه رپورټ لري.
د کوټې په مطبوعاتي کلب کې د نادولتي موسسې اسوسییشن فار کمیونټي ډیولپمنټ تر سیوري لاندې د ټی بی یا نری رنځ د ناروغۍ په هکله یو ورځنی سیمینار شوی چې د یادې موسسې په وینا هدف یې دا دی چې رسنۍ او رسنوال د یادې ناروغۍ په هکله خلکو تشور ورکړي او هم د یادې ناروغۍ مخنیوي وسي. ڈاکٹر منظور احمد رئیسانی د ٹی بی د لمړنیو علاماتو په حق لواجی
اولنی علامات دادی چې ټوخی دی دوه هفته سے زیات دی تب کیږي وزن به کمیږي بس یو دم به ٹی بی اسپیټال ته ځان رسې کې خپل بلغم ټیسټ وکړي کې ماته ٹی بی خو نه دی سولې.
په دې یو ورځنی سیمینار کې خبریالانو ته وویل سو د بلوچستان په لرو پرتو سیمو کې یاد ناروغي لا هم تر بل هر ځای ډیر دی او هر د نری رنځ ناروغه ک احتیاط ونه کړي لږ تر لږه 15 کسان نور متاثر کولای شي. د ډاکټر منظور رئیسانی په خبره په تیر وخت کې د یاد ناروغي د درملنې ټاکلې وخت نه میاشتې و خو په اوس وخت کې دا مده تر 6 میاشتې پورې ده چې د نموړې په وینا له ټی بی څخه متاثر شوی کس باید 6 میاشتې پر لپسې درمل وخوري.
هغه بالکل مفت دی 6 میاشتې کورس دی اول په خوا چې نه میاشتو بیا 8 میاشتو اوس 6 میاشتې اور دوا فری آف کاسٹ گورنمنٹ آف بلوچستان هم ورکی نیشنل ٹی بی پروگرام دواړه ورکی.
له دې سره چې د نری رنځ ناروغي د هر عمر انسان ته ورپورې کېدلی شي خو د یادې ادارې یو مشر علي محمد کاکړ بیا وویل د بلوچستان په لرو پرتو سیمو کې له دې ناروغي څخه د نارینه په پرتله میرمنې زیاتې متاثره کیږي.
په دې کې زنانې زیات متاثره کیږي. وجوهات اول وجه غربت بیا ناخواندګي بیا پرهیز نه کول بیا په هغه علاقو کې چې هلته ٹی بی وي نو یو ٹی بی انسان هغه په یو کال کې 15 کسان متاثر کولی شي.
د بلوچستان د صحت د څانګې په وینا له ٹی بی څخه هر ورځ په دې سیمو کې له 8 بیا تر 10 پورې کسان متاثره کیږي چې د دوی له وینا سره سم هر کال پاوباندې 1,00,000 کسان په دې رنځ اخته کیږي او شاوخوا 2,500,000 انسانان په پاکستان کې د یادې ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15,500 او 15,500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
دا مشال ریډیو دا تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې د مشال ریډیو خبرونه لوستل او اوریدل شي او خپل خپل تصویرونه او ویډیوګانې پرې هم کتلی شي. په تورخمپوله د پولیو یا د ګوزن د ناروغي ضد کمپین کارکوونکي وایي چې دوی ته د تیرو څلورو میاشتو نه تنخواګانې نه دي ورکړل شوي او دلته یو شمېر اسانتیاو ته هم ضرورت لري. دوی وایي چې که دغه ستونزې هوارې نه شوي نو دوی به دغه کار پرېږدي او دې سره به د پولیو ضد کمپین باندې اثر پرېوځي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ کوونکي په سلګونه ماشومان به د پولیو د واکسینونو نه بې برخه پاتې شي. په دې اړه د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال نه تفصیل اورو.
په تورخم پوله د پولیو ضد کمپاین کې کار کوونکي کسان وایي چې د تیرو څلورو میاشتو راهیسې د تنخواګانو نه بې برخې دي او داسې اسانتیاوې هم نه لري چې په دې پوله په صحیح توګه ماشومانو ته د پولیو یا د ګوزن د ناروغۍ د مخنیوي څاڅکي واچوي. دوی وایي چې که دغه اسانتیاوې ورنکړی شي نو دوی به د دغه کار په پرېښودو باندې مجبور شي او دې سره به د پولیو ضد کمپاین باندې اثر پریوزی او د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ کوونکي په سلګونه ماشومان به د دغو څاڅکو نه بې برخې پاتې شي. په تورخم پوله د پولیو ضد کمپاین یو کارکوونکی جنید خان د خپلې تنخواه د ستونزې په حق لباندې مشال ریډیو ته وایي
مونږ ویکسینیشن هم کړو خپله ډیوټي هم ښه په ټایم باندې ده خو تقریبا دا څلورمه میاشت ده چې زموږ ته تنخواګانې نه دي میلاو شوې چې زموږ ډېر سخت مشکلاتو کې یو ځکه چې زموږ کله نا کله غرمې ډوډۍ وخورو کله یې ونه خورو دې مخامخ زموږ کرایي لګي. په ایجنسي سرجن کله وایي چې چک مو نه راکش کړی کله وایي چې چک مې داخل کړی دی خو مونږ ته پیسې لا اوسه پورې نه دي راکړي او مونږ ته تنخواه میلاو نه شو نو مونږ به خامخا مجبورۍ نه پرېږدو.
په دې پوله د پولیو ضد کمپاین یو بل کار کوونکی دهقان وایي چې دوی دلته یو شمېر اسانتیاو ته اړتیا لري.
ټول ناول سہولت چې کوم دی که نه سوری په کار دی ځکه چې پولیو ویکسین په سوری کې شي سوری مونږ ته نشته دی او داسې مونږ ته نور دا سہولت په کار دی چې د ناستې ځای کرسۍ ښایسته لاسګاډۍ افغانستان ته ډېر خلک ماشومان چې په لاسګاډۍ کې اړي هغه لاسګاډو داسې یو ځای په کار دی چې مونږ یې باقاعده ودرو په سړک باندې خو مونږ نشو ودرولی ځکه چې ډېر زیات رشته لارۍ او نو ټرافیک د وجې نو د لاسګاډو ته چې ځای جوړ کړه او هغه سہولت مونږ له راکړه نو مونږ له ماشومان ښه طریقه باندې ویکسین وکړو.
دا چې دا څومره مهم مرکز دی په دې حق لباندې جنید خان وایي
یاره دا خو دومره اهم ځای دی چې ځکه چې که یو ماشوم هغه ځای نه راکېوت په هغې کې وایرس و او دا زمونږ بغیر د ویکسینو نه راپرېښوده او دې له مونږ ویکسین ونه که په دې ماشوم باندې زمونږ کنټرول را نه واست نو دا وایرس زمونږ د علاقه کې بلکې په ټول ملک کې خورېدی شي او ډېر ماشومان تر متاثره کېدی شي.
په تورخم پوله د پولیو ضد کمپاین د کارکوونکو د تنخواګانو د ستونزې او اسانتیاو په حق لمو چې کله د خیبر سیمې د صحت محکمې مشر ایجنسی سرجن ډاکټر سمین سره رابطه وکړه نو دوی خپل غږ نه خپرولو په شرط وویل چې د دوی تنخواګانې د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او لخوا اثاره شوې وې خو اوس راغلي دي او چیکونه مو ورته تیار کړي دي او زر به یې ورکړو. په تورخم پوله د پولیو د مرکز د اسانتیاو په حق له نوموړي وویل چې زه اوس نوی راغلی یم او چې کله د تورخم دغه مرکز وګورم نو د هغې وروستو به یې ستونزې هوارې کړم.
مشال ریډیو د مینې او رڼا زیری.
په لکی مروت کې ځایي خلک د بجلی د نشتوالي نه سر ټکوي. دوی وایي چې د یوې هفتې راهیسې بجلی نشته او دوی تر ډېر زیات تکلیف دی. بلخوا د بجلی د محکمې چارواکي وایي ځایي اوسیدونکي بلونه نه جمع کوي نو ځکه یې دا ګام اخیستې او زیاتوي د مسلې حل خبرې اترې دي. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال نه تفصیل اورو.
د لکه مروات په نیمه قبایلي سیمه کښې د یوې هفتې راسې بجلی نشته چې له مخې یې د سیمې اوسیدونکي د رټو مشکلاتو سره مخامخ دي. بجلی ولې نشته؟ ملک شرابت وایي غلام احمد بیٹانائی زیادہ
بجلی کٹ سکنا تکلیف رڼایي تکلیف ده، د موبایلو تکلیف ده، د ټیبلونه بالکل ولاړ دي، مکینې ولاړ دي، څښنو اوبو تکلیف ته ډېر زیات بیماران چې کنه هغه ډېر زیات تکلیف چې بجلی دي خو بیماران ته خو لازمن تکلیف وي.
په دا لړ کښې د شاکر بیټه دي ګوت نیوکې او ګیلې هڅه کابې نه دي.
یوه هفته کېږي چې په افال کښې مروت کښې بجلی نه شته. حکومت دا وایي چې تاسې بلونه نه دي ورکړي. بلونه خو نور قبایل هم نه ورکوي. زموږ نه یې پوهېږي چې موږ څه خطایي کړې ده چې بجلي یې کټ کړې ده. موږ نه بیلان غواړي. دا زور ده چې بجلي موږ ته ونه لګېده. بیا حکومت راشي خپل تارونه خپلې مټې دي ټول کړي. حقیقت موږ ته بالکل ضرورت نه شته.
ما هڅه وکړه چې په دغه بری کښې د لکې مروت وابډا اکسن جمال الدین سره رابطه وکړه، خو هغه په دفتر کښې موجود نه وه. بیا مې چې د وابډا ایس ډی او فرید الله شاه نه پوښتنه وکړه، دوی په دا رنګ ځواب وکړه. قبایلیانو غوره وکړه چې که د دوی بجلی زر کی بحال نه شوه، بیا به په احتجاج لاس پورې کی.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کالجونو یو څوک داخلې ورکړو.
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچې د شپې جاړي د ګرمۍ د وجې،
د غریبانو تپوس خو څوک نه.
مشال شته کنه؟ تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. په ننګرهار کې یو شمیر خلک د دغه ولایت په ولایتي شورا نیوکې کوي چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې د ولس لپاره هیڅ هم نه دي کړي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
د مدني ټولنو یو تنفعال غړی تاوس خان جکړ وایي چې ولایتي شورا داسې څه نه دي کړي چې د ننګرهار ولس ته یې خیر رسېدلی وي.
څومره چې د ولایتي شورا شانې، څومره د هغوی صلاحیت او څومره د هغوی سره مناسب وي، هغه هېڅ نه دي کړي. ولس ورته عارض شوي، راعارض شوي دي، هم دومره څه نه دي کړي. د دوی کارونه د هېڅ برابر.
د جلال آباد ښار د اصنافو د اتحادیې مرستیال ډاکټر نجیب صاحب ساده هم ورته نیوکه لري. وایي چې د ولایتي شورا پورې د ولس څه توقعات تړلي وو، پر هغې پوره راونه ختله.
په ټاکنو کې درغلۍ نه وروسته ټول ساختارونه په جالي توګه رامنځته راغلل، او اوسه پورې چې دا ولایتي شورا موږ په ولایت کې ګورو، په ګروپونو تقسیم شوې ده. هغه کس چې خدمات سرته رسېږي، هغې خدماتو ته سره کتل کېږي نه، او نور په مجموع کې د ولس هیلې او توقعات چې د ولایتي شورا څخه وو چې دوی به مشورې ورکوي، تر اوسه پورې هغه نتایج چې ننګرهاریان یې غواړي تر اوسه پورې نشته. د صفر سره زر.
د ولایتي شورا یو تنغړی ضابط امیر محمد وایي چې ولایتي شورا په خپلو کې یووالی نه لري، نو د ولس په هیڅ درد نه دوا کېږي.
دغه وخت پورې دیو ټول عمر په بیتفاقۍ کې تیر شو، په ډله ډله بازی تیره شوه. زما دغه وکیلانو نه خواهش دغه دی چې دیو د خلکو په غوږ راغلي، د خلکو وکیلان دي، د خلکو د خدمت لپاره شپه ورځ سره یو کی، او ولس لپاره خدمت وکړي، او د ولس ستونزې دولتي چارواکو ته ورځي.
بلخوا د ولایتي شورا مرستیال مفتي موین شاه شینواری وایي چې دوی خپل مسؤلیت په سمه توګه سرته رسولی، خو دا هم مني چې په ټوله کې د افغانستان اداره د فساد ښکار شوې ده.
ولایتي شورا د مسؤلیت نه خلک خبر شي، زما په نظر به امکان نه لري چې یو څوک اعتراض وکړي. موږ خپل مسؤلیت تر سره کړی. دا چې یو څه خامی او کاستی به موجوده وي، افغانستان کې دا یو اجتماعي مسله ده. په نړیواله کچه باندې مو دویم نمبر د فساد ګټلی، مجموع کې اداره فاسده ده. ولایتي شورا دا که ولایت مقام دی او که وزارت دی او که ریاست جمهوري ده.
دی زیاتوي چې ولایتي شورا ولس ته مشورې ورکوي، له هغو پروژو څخه نظارت کوي چې نړیوالې مرستندویه موسسې پلي کوي، او د دولتي ادارو چارواکي خپلو اشتباهاتو ته متوجه کوي چې دا کارونه یې په ښه شان سره ترسره کړي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د دې خبرونې په اخیری شیبو کې یو وار بیا لنډ خبرونه د عبدالحی کاکړ نورو.
د امریکا صدر باراک اوباما ویلي د پاکستان قبایلي سیمو کې القاعده ته زیات زیان اړولی دی. بېګا د شپې د شمالي وزیرستان د میراشاه بازار په شاوخوا سیمو کې د ماټر ګولې راپرېوتي چې په نتیجه کې درې ولسي کسان وژل شوي او اتلس ژوبل دي. افغان حکومت د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي لخوا پر ډیورنډ لاین ورکړل شوی بیان رد کړی دی. د نیټو سیکرټری جنرال اندرس فوګ راسموسن ویلي ډاډه دی چې د 2014 کال تر اخیره به افغان ځواکونه په مکمله توګه د هیواد امنیتي ذمواري په خپلو غاړو د اخیستو جوګه سي. طالبانو د افغانستان په لویدیځ کې پر یوه کاروان برید کړی چې پکې شپږ امنیتي عسکر وژل شوي دي. د قطر امیر په یو ورځني سفر غزې ته رسېدلی دی. تمه کېږي د امریکا د ایپل لویه کمپنۍ به نن د آی پیډ وړوکې او ارزانه بیه بڼه بازار ته راوباسي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکر وړاندې کول. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیدي. مونږ هیله کوو چې د خبرونه بس تاسو خوښی شوي وي. زه د خپل ټولو همکارانو مننه کوم چې په مټې د خبرونه تیاری شوي وي. زمليها امیرزاده، عبدالحی کاکر او تکنیکی همکار اسحاق اميري درنه په ګډه اجازه غواړو. د بل خبرونه پورې مفلوي الله سپارو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ.